سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي په خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو د بشر د حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو د برخي مرستيالي مشر د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي همغږي کوون کې فريد نغلو پر کتنه عکس العمل خو تللی دی هیدربار نن جمال دی کتنې د خبره ل بیا ټویټ کول سره لیکلي آیا د غلو په مشرۍ په ورغلي ډله کې افغاني خزې حضور لري آیا دوی به د بشري حقوقو د مدافعانو غږ واوري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي همغږي کوونکي فريد نغلو سره په کتنه کې لنډیواله ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځنګړي پاملرنې غوښتنه کړې ده وغلو لپرن رئیس د طالبانو د بیلابیلو درولو شروکو سره کتلی دي طالبانو له هم جنوتا تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ور کړی او دوی له پانتونی استکلو هم منی کړی دي خو زه تول شوې دي چې په غیر دولتي موسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار نشي کولای د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د 3015 جنو په ګډون یې 6015 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړی دي د ادارې د افغانستان څنګه نن په ټویټر لیکلی چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزلې د ماشومانو د تعلیم په وړاندې خن جوړ کړ یونیسف وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اسرائیل صندوق په همکارۍ یو سلسلویخت نوي ټولګي ایجاد کړي چې دغه شمیر زده کوونکو ته پکې د زده کړو زمینه برابر شوی او د یونیسف موینه زیاتره د ماشومانو لسر خونځی نه ولیدلې په پکتیکا او خوست کې د تیر کال د مرګونې زلزلې پرون یو کال پوره شو په هغه زلزله کې د ماشومانو په ګډون نږدې 1200 کسان مړه او 1400 کسان نور ټپیان شوي وو په پخلن کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او د خزو ماشومان په ګډون شو او خو 22 نور کسان ټپیان شوي دي د بغلان د ترافیکي مدیر رسنۍ او تویلې چې دغه پیښه نن سهار د دوشیول سوالې په کې لګي سیمه کې له بارون کې موټر سره د مسافرون کې موټر ټکر و پرسته وکړه بلابل ولایتونو د ترافیکي پیښو د زیاتېدو خبرونه ورکول کیږي د چلوونکو به احتیاطي د ترافیکي اصول نه آیات او د سړکونو نه خوندیتوب په افغانستان کې د زیات ترافیکي پیښو اصلي علت بلل کیږي د روسي له خوا د اشغال شوی کریم ټاپوزمی او پل دغه سیمه کې د اوکرين له خرسون چې دغه سیمه د اوکرين له خرسون سره تړي دغه تل کابل زیان من شوی د روسي له خوا یو ګمارل شوی چارواکي د اوکرينيز وکړو له خوا توغول شوی توغندې کړي د خرسون په اشغال شوی سیمه کې د مسکو له خوا ګمارل شوی مشر ولادیمیر سالدوب خپل ټریګنام لیکلی دی دغه حمله د کریم یاده دروازې په نوم پلا باندې شوی ده د کریم ټاپوزمی څخه په جنوب کې د جګړې نمړی کړخه ته ټولو لنډه غزي دلې لار ده د اوکرين د کزی استخبارات ادارې و یاند اندری یوسف د حملې ته په اشاره د اوکرين ټلویزیون ته ویلي له کریمیا بعد روسي د ستول لپاره حسي وکړي او نن جمعه د اسلام تر ټولو سپیشل خار مکی مکرمه کې په زرګونه کسان د حج فریضه راکول لپاره سر راغون شوې دي د فرانسوي خبري ایجنسی راپور کړی چې اټکل کیږي د سعودي عربستان په سخت ګرمۍ کې سکه کال تر 2 میلیونو ډیر کسان د حج په مراسمو کې برخه واخلي د حج کوونکو چې سپین احرامونه یې اغوستي ټول مکی په خلیدا چې راکولې د حج په مراسمو کې د زیارت کوونکو د بسار شمیر لکبل خې د مراسمو پر مهال د خلکو حضور له خان سره مخامخ شي د سعودي عربستان د حج عمرې وزیر په یو ویډیو کې ویلي د حج مراسمو له نږدې کېدو سره سعودي عربستان ته د حج تر ټولو ستر مراسمو ته ځای چمتو کوي هغه ویلي چې سږ کال له څه باندې 1.8 هیوادونو تر 2 میلیونو ډیر کسان په دغه مراسم کې ګډون کوي خبرونه مو واورېدل وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړی همغږي کوونکی فريدون اوغلو افغانستان ته تللی دی او هلته له طالب چارواکو سره کتلی دی دا چې پر کومو مسایلو یې خبرې اترې کړې دي دا په راپور کې درته وایو په دایکندي ولایت کې د افغانستان د ډنګ شوي جمهوریت نظام د کورنیو چارو وزارت د خزینه او پولیسو د جلبو جذب امیر صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوی دی دا چې ولې دغه میرمن نیول شوی و دا به هم درته په راپور کې ولرو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پانتونونو لدی ښځینه محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سیمستر وروستۍ ازموینې په آنلاین بڼه د سږ کال د منی تر سیمستره پایه پورې اخیستل کیږي. دا چې دغه امتحانونه په کوم ډول به واخیستل شي او چاته پکې د سبتنام اجازه شته ده به هم درته په راپور کې وایو. همدارنګه لکه څنګه مو چې مخکې یاده کړه د حج مراسم په سعودي عربستان کې په څو نږدې ورځو کې ورته تیاری نیول کیږي او د مراسم به ترسره کیږي، خو هغه افغانان چې هلته ورغلي هغه شکایت کوي چې په بد وضعیت کې دي.
لاور کې باندې او مطلب باندې خانه کې دا رقم ډوډۍ ورته ولې بندې به په وګو کې جوش کړی دار وګړي کوئی څه یې وره به هم ته باندې خانه کې دا رقم ډوډۍ پړلې بلند دوی په حکومت کې دا رقم ډوډۍ پړلې
د نړۍ مسایل ته به هم تم شو ملتیا وغوړم.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو افغانستان ته تللی او په کابل کې یې د بېلابېلو طلب چارواکو سره کتلي دي. که څه هم ښاغلي اوغلو د دغې سفر او خپل لیدونو کتنو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بېلابېلو اعلامیو کې ویلي چې هغه د یادو ادارو له مسؤلینو سره کتلي دي. په همدې حال کې د افغانستان د معترضې میرمنو ائتلاف په یو لیک کې له ښاغلي اوغلو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خبرو ته نمبر تو ورکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام لاور.
په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینډلی اوغلو افغانستان ته تللی، د معترضو میرمنو د ائتلاف غړو په یو لیک کې له هغه غوښتي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقونو څخه د سرغړونو لامل حساب ورکړي. د معترضو میرمنو د ائتلاف په لیک کې له فریدون اوغلو او د هغه له ټیمه غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خبرو ته لومړیتوب ورکړي. په دې لیک کې راغلي چې افغان میرمنې په افغانستان کې د ښځو او د غشان د قومي او مذهبي ډلو په وړاندې د شرایطو په خرابېدو ژوره اندېښنه څرګندوي او د غشان د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ په برخه کې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو پر لپسې بندیزونه په حقیقت کې افغان میرمنې له عمومي ژونده محرومې کړي دي. په لیک کې د غشان د تیر جمهوري حکومت د پوځي او ملکی کارمندانو د ژوند په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې دوی د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل سرو نیونو، شکنجې، زندان او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د معترضو میرمنو د ائتلاف د غړو په لیک کې راغلي چې د افغان ولس د حقونو د درناوي او د بشري حقونو د نړیوالو ارزښتونو د رعایتولو په برخه کې د طالبانو انکار د جدي اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې د معترضو میرمنو د ائتلاف یوې غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو څخه غوښتي چې د خپلې ارزونې په هدف د معترضو میرمنو، مدني ټولنې له غړو او په کور دننه او بهر د طالبانو د حکومت د تګلارو له منتقدینو سره مرکې او مشورې وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې لیک کې له هغه غوښتي چې راپور یې باید افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. دغه شان باید د بېلابېلو اقشارو په ځانګړي ډول میرمنو سره لیدنې او خبرې وشي. باید راپور د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور تمام شي او لږ تر لږه راپور د ملګرو ملتونو غړي هېوادونه قانع کړي له طالبانو سره تعامل ونه کړي او هر اصلي باس یې د افغان میرمنو حقونه وي.
د وای د غشان له خاغلی اوغلو غوښتنه شوې چې د پنشیر په ګډون باید هغه سیمو ته چیرته چې طالبان ملکی وګړو ته په زیان اړولو تورن شوي سفرونه وکړي او لایني شاهدانو سره خبرې وکړي او باید د افغانستان په اړه خپل راپور په دې هیواد کې د روانو واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي. له طالبانو مو د معترضو میرمنو د دغه لیک او د دوی د غوښتنو او ادعاګانو په اړه وپوښتل، خو د ذبیح الله مجاهد په ګډون یې ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف په داسې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو په نوم لیک خپروي چې نوموړی دا مهال د افغانستان په سفر بوخت دی. که څه هم خپله اوغلو د دې سفر په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بېلابېلو اعلامیو کې ویلي چې هغه په کابل کې د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو او افغانستان بانک له عمومي رئیس سره کتلي او په بېلابېلو موضوعاتو یې خبرې کړي. فریدون سینرلی غلو د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکه. هغه ته دنده سپارل شوې چې د افغانستان د وضعیت د خپلواکۍ ارزونې مشري وکړي او د دغه هیواد په وړاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې واحد تګلارې په اړه وړاندیزونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبه ویلي چې ښاغلی اوغلو به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په دایکندي ولایت کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کورنۍ چارو وزارت د خزینه پولیسو د جلب و جذب امر صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوش شوې ده. د صبرو رضایی خپلوان ازادي راډیو ته وویل اغل رضایی د پنجشنبه په ورځ خوش شوه. تفصیل د نرګس مومن په راپور کې وره.
د افغانستان په ړنګ شوي جمهوري نظام کې د دایکندي ولایت امنیه قومندانۍ د جلب و جذب د امر صبرو رضایی د ماما لور رخشانه رضایی وای صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوش شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې صبرو د پنج شنبه په ورځ د مشرانو په منځګړی توپ خوش شوې ده.
مدتی بود خانم صبرو رضایی
له څنګه رئیس د کورنۍ چارو وزارت په خوانی لوړ په افسره د طالبانو په بند کې و پروند مشرانو او کورنۍ د غړو په ضمانت خوش شو. نورې خبرې دی وی نه غواړم دلته هیڅ فکر کړم. ښایي ستونزې ورته برسېره شي خو داسې هم نه دی چې د جسمي او روحي اړخه به یې زیان نه وي لیدلی او خبرې به نه وي ورته شوي.
حرفایی برش گفته نشده باشد.
صبرو رضایی په داسې حال کې د طالبانو له بنده خوش شو چې لا هم یو شمیر فعالان د طالبانو په بند کې دي. انځورګر او شاعر حسیب احراری یو له دغو کسانو دی. د احراری خپلوان ازادي راډیو ته وویل که څه هم له بند کې دوی درویشت ورځې تیریږي خو احوال ورنه نه لري او د لیدو اجازه هم نه ورکول کیږي. د حسیب احراری یو نږدې خپلوانه چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي له فرهنګي بنسټونو غواړي چې د احراری د خلاصېدو غوښتنه وکړي. د ازادي راډیو ته وویل
از بازداشت حسیب
احراری لیکوال او شاعر حسیب احراری لنیولو نن نه سورزی وشوه خو طالبانو لا هم د هغه د نیولو د ترنګوالي او ځای په اړه څه نه دی ویلي. ما ډیره هڅه وکړه خو د هغه لیدلو ته بریالی نه شوم او د بندو دروازو شاته پاتې شوم. د سلامتۍ ته ډیره اندېښمنه یم. د پښتورګو تکلیف یې درلوده او عملیات یې کړی و. لا یې درمل کاروه. احراری زموږ د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و.
د حسیب احراری خپلوان ازادي راډیو ته وویل طالبان غواړي د خوانځي او پانتونونو په تړلو او د فرهنګي او مدني شخصیتونو په ځپلو سره په افغاني ټولنه کې د پوهې نیم ژوند دیوي مړی کړي. تر دې وړاندې قلم نړیوالې ټولنې هم په یوه اعلامیه کې ای طالبانو له بند څخه د حسیب احراری او نورو هغو فعالانو د بې قید شرط خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. و مو خپل چې د صبرو رضایی د خوشی کېدو او د حسیب احراری د وضعیت په اړه چې لا هم په زندان کې دی ای طالبانو حکومتي چارواکو سره خبري وکړو خو د طالبانو د حکومت وایندویانو له لوري مې هیڅ ځواب ترلاسه نه کړ. د نیول شوي کسانو خپلوان په داسې حال کې د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تېره سه شنبه طالبانو ته په خپل نوي فرمان کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري آژانس لخوا خپور شوی ویلي چې هیڅوک باید د محکمې له حکم پرته محاکمه نشي. په ورته وخت کې د قلم لا ټولنې د مشر متی الله ویسا په تېر جمهوري نظام کې د هرات د ښځو د زندان پخوانی مشره عالیه عزیزي د پوهنتون استاد رسول پارسي افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور فعالان چې دوی هم مخکې د طالبانو لخوا نیول شوي دي تر اوسه د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پانتونونو له دې له خزینه محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سمستر وروستۍ ازموینې په انلاین ډول د سک کال د خزاني سمستر تر پایه پورې واخلي. د پانتون محصلین بیا وایي دغه خبره ده خو د دې څه ضمانت شته چې وروسته له دې چې دوی د دې کال په پای کې دفاع وکړي دوی به وکولی شي چې کار وکړي او کنه. تفصیل بیا هم نرګس مومند اورو.
با ما ضمانت کرده میتوانند که ما به ما کار پیدا میشه ما بیشتر از این میتونیم تحصیل کنیم. با ما ضمانت کرده میتوانند که یعنی ما دفاع کنیم مثل که بودیم یعنی باز با ما آزاد درس بخوانیم به وظیفه برویم.
مهرو د رڼا شخصي پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی د څلورم ټولګي محصله ده. مهرو د تیر میلادي کال دسمبر میاشت رئیسې خپل د مونوګراف دفاع ته په تمه ده. وایي دا ښه اقدام دی، خو د کار څه ضمانت شته چې د مونوګراف له دفاع وروسته به دوی دندې یا د زده کړو دوام ته پرېښودل شي؟ د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
هم ښه دی هم ښه نه دی. ښه والی دا دی چې د خپلو زده کړو پایله ترلاسه کوو، او بدوالی دا دی چې آیا دوی موږ ته د دې ضمانت کوي چې وروسته د دفاع به موږ ته د کار زمینه مساعده شي، یا به خپلو زده کړو ته دوام ورکړو؟ آیا داسې یو وضعیت به دوی موږ ته آماده کړی شي چې د پخوا په څیر موږ به آزاده زده کړې او کار
وکړو؟
ملینا بیا د باختر پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی محصله ده. دوایی
طالبان آمدن و نماندن که ما
طالبان راغلل او موږ یې پرېنښودلو، امتحان ورکړو، مونوګراف مې هم پاتې شو. ډېر اقتصادي ستونزې شته، د برېښنا ستونزې شته، نو ځکه ډېرې نجونې نشي کولای ازموینه ورکړي. موږ راتلونکي نامعلوم دی، نه پوهېږم څومره وخت به همدا وضعیت دوام وکړي.
چې وخت به یې وضعیت خاط بودیم.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تېر کال د دسمبر میاشت رئیس نجونې له پوهنتوني زده کړې وګرځولې. دا مکتوب په داسې حال کې خپور شو چې د ډېریو ښځینه محصلینو وروستۍ ازموینې یا د مونوګراف دفاعې هم پاتې شوې. تازه د طالبانو حکومت شخصي پوهنتونونو ته مکتوب استولی چې د ښځینه محصلینو ازموینه دې واخیستل شي. هغه مکتوب چې ازادي راډیو سره شریک شوی پکې لیکل شوي چې هغه ښځینه محصلین په دې پلان کې شاملېدلی شي چې د وروستي سمستر له ازموینې او یا هم د مونوګرافونو له دفاع پاتې وي. په دې مکتوب کې که څه هم ډېر جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو ویل شوي چې دا چاره باید د 1402 کال د خزاني سمستر تر پایه پورې په آنلاین ډول ترسره شي. د مکتوب کې د دولتي پوهنتونونو او د نورو سمسترونو د ازموینې په اړه څه نه دي ویل شوي. د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالصبور غفوري وایي دا یو ښه اقدام دی او استادان یې هرکلی کوي، خو په خبرې باید دې ته یوه منطقي لاره ولټول شي.
نه باید داسې شوی وای. اوس هم د هغو نجونو څلور کالې زحمت ایستلی او اوس یې دا د تصمیم نیولی دا ښه تصمیم دی. موږ یې هرکلی کوو او خوشحاله یو، خو موږ هیله من یو چې منطقي لاره ورته وپلټل شي. باید د ټولو نجونو پر مخ ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې د تل لپاره خلاصې شي.
د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مطبوعاتو رئیس محمد کریم ناصری وایي دا هغه آنلاین سیستم له لارې چې پخوا شخصي پوهنتونونو زده کړې ترسره کولې، له همغې لارې به له ښځینه محصلینو وروستۍ ازموینې او یا د مونوګراف دفاع واخیستل شي.
موږ سره رسمي شریک شوی، له ټولو خصوصي پوهنتونونو څخه غوښتنه شوې چې هغه خویندې چې هغه په آخر سمستر کې ول او تحصیلي لړۍ بنده شوه، هغوی کولی شي په آنلاین شکل خپلې ازموینې ورکړي، او هغه خویندې چې فارغانې شوي دي خو تیزس او مونوګرافونو د پروژو دفاع پاتې ده، هغوی هم کولی شي په آنلاین توګه خپل خصوصي پوهنتون اکثریت الکترونیکي سیستمونه لري آنلاین زده کړو لپاره. د همغې له طریقه به انشاءالله دا لړۍ پیلېږي.
وبه غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان ضیاءالله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی نجونې او ښځې له منځنیو ښوونځیو، پوهنتونونو، ورزشي کلبونو او پارکونو هم راګرځولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راوخلو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي پر خپله یوه پوځي اډې هغه هوایي حملې په شاته مبولي چې له کروز توغندیو هم پکې کار اخیستل شوی و. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي مسکو په دې حمله کې ګڼ مزایل او په ایران کې جوړ شوی بي پلوټ الوتکې کارولې دي. کیف دغه حمله پر اوکراین د شپې پر مهال لویه حمله بللې ده. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وایي دوی په مرکزی سیمه خمیلنیتسکی کې پر خپله یوه پوځي اډه د روسي ځواکونو دیارلس توغول سوي کروز میزایل ویشتلي او نسکور کړي دي. پوځ نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي دغه حمله د کاسپین سمندرګي له استقامتونو د یوې ستراتیژیکې الوتکې لخوا سوې ده. روسیې د تېرې میاشتې له پیله د اوکراین پر اساسي پروژو او ښارونو په ځانګړي ډول پر پلازمینه کیف خپلې هوایي حملې سختې کړې چې په ملکیانو کې د مرګ ژوبلې او سختو مالي زیانونو سبب سوي دي. د خمیلنیتسکي والي الکساندر سمیشچین ویلي د توغندیو د ټوټو له لوېدو وروسته اور لګېدلی خو چا ته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. تېره شپه د څو ساعتونو لپاره د اوکراین په ټولو برخو کې د نورو هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. د اوکراین د لوی درستی دفتر وایي روسیې د تېرې شپې په حمله کې ګڼ کروز توغندي او د شاهد په نوم بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. دغه دفتر وایي چې د دغې هوایي حملې د عواقبو په باب پلټنې روانې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په وینا پرون پنځشنبه د هوایي حملو په بلد سپه کې هم روسیې د کینجال په نوم هایپرسونیک میزایل کارولی وو. د هغه توغندی دی چې سرعت یې تر ژغ چټک دی. د جګړې له میدانه په ورکول سو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې په ختیځ سیمه دونیتس کې د اوکراین پر سنگرونو د نورو حملو هڅه کړې ده. د لوی درستی دفتر وایي په لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا کې سخته جګړه روانه ده. بل لوري ته د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار ویلي چې د اوکراین مدافعانو په خپلو مسیرونو کې د خارکیف سیمې په لیمن او کوپیانس کې د روسیې د عملیاتو مخه نیولې ده. هغې د اوکراین یوه ټلویزیون ته ویلي له یوې نیمې اونۍ راهیسې د کوپیانس او لیمن د جګړې په لومړیو کرښو کې جګړه سخته سوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په سعودي عربستان کې اوشمیر افغان حاجیان شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. کوم حاجیان چې حاجیانو چې لازاد رادیو سره خبرې کړي وایي د دوی ډوډۍ د حج مناسکو د لارښوونې او د غشان د ترانسپورت په برخه کې ستونزې لري. د دوی په وینا د ستونزو د حل په تړاوي مسؤلین غږ کم ناوري. خو په مکه کې د طالبانو حکومت د حج او وقاف وزارت لخوا د ډوډۍ د ویش مسؤلین بیا افغان حاجیانو ته د منظم درې وخته ډوډۍ خبره کوي. تفصیل خطر پردیس نورو.
په داسې حال کې چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د فرضي حج مراسم په سعودي عربستان کې ترسره کیږي، خو یو شمېر افغان حاجیان چې دغه مراسمو ته ورغلي شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. دغه افغان حاجي چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، دعا کوي کومه ډوډۍ چې دوی ته ورکول کیږي د خوراک نه ده. په مکه کې بل افغان حاجی چې نوموړی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، د ډوډۍ له ناسم کیفیت شکایت کوي. بل افغان حاجی بیا د ډوډۍ او ترانسپورت د خرابوالي ترڅنګ ادعا کوي هغه لارښوونکي چې د طالبانو حکومت لخوا د افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره نیول شوي سم لارښوونه نشي کولای.
ډېره سمه ډوډۍ نه ده، ډېره صحیح ډوډۍ نه ده. یوه مسله زموږ مشکلات نور هم ډېر دي. دا کوم معلومات چې مخسره رالیږلي دي، دا ټول په واسطو راغلي دي. ورور پټي کې باندې خبر نه دي، همکاري خلکو سره نه کوي. حتی داسې باندې چې درې ورځې او څلور ورځې چې راغلي دي، قرار یې په تاخیر کې پراته دي. نه ورور احرام پېژني، که احرام پېژني نه ورور عمره پېژني. په دغه هیڅ طریقې سره بلد نه دي او نه ورته چا ښودلي دي. دلته د خدمات افغانانو ته سم نه وړاندې کیږي او زموږ په بسونو کې بیا معلومات نه کیږي چې د چا دی، ځکه بیرغم ورباندې نشته دی. هیڅ معلوم نه دي، بس بیا هغې کې ټول کینی ورمنډه کوي. یو بیروباري حتی سپینګیري ډېر پازه وي، ښځې ډېرې پازه وي.
د هغه په خبره د نورو هیوادونو حاجیانو لپاره منظم بسونه ولاړ وي او د هر بس په سر یې د خپل هیواد بیرغ وي، خو د افغان حاجیانو بسونه نه دي معلوم د دې لپاره چې هیڅ بیرغ نه لري. دغه حاجی زیاتوي د ترانسپورت په برخه کې هیڅ نظم نشته او ډیری افغان حاجیان چې سپینګیري او سپینسري ښځې دي له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه حاجیانو ازادي راډیو ته له خپل ډوډۍ اخیستل شوي عکسونه هم رالیږلي دي. خو په مکه معظمه کې د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت د تغذیه کمیټې مسؤول محمد ولی حامد د طالبانو تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دوی افغان حاجیانو ته په 2 امارو یا ځای خونو کې درې وخته منظمه ډوډۍ ویشي. نوموړی وایي حاجیان لدی بهیره راضی دی.
حاجی صاحبان د ډوډۍ او د تغذیې نه الحمدلله ټول راضی دی او د موږ په هر اماره کې یو کس او دوه کس مسؤلین یا ناظمین یا په اصطلاح ناظرین هغه متوجب کړي دي او ډوډۍ د مطبخ د کارګرانو د خوا او د موږ د مسؤلینو د خوا حاجی صاحبانو ته توضیح کیږي. حاجی صاحبان الحمدلله د تغذیې د نگاهنه بالکل راضی دي.
موږ هڅه وکړه چې د افغان حاجیانو د شویو ادعاګانو په اړه د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې د فرضي حج په مراسمو کې د ورته ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت میاشت وړاندې د حج د فریضي ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته په لومړۍ چوپه کې 340 افغانان ولېږل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د جون میاشت په 28مه په خپل ټویټر ولیکل چې د افغان حاجیانو د انتقال لړۍ به نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند وزارت هغه مهال ویلي دوی به سکل د څلورو هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغان حاجیان د فرضي اچ ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولیږدوي. تیر کال افغانستان نه 1520 کسان د فرضي حج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج اوقاف وزارت ویلي سکل به په هر تن د حج د ادا کولو له درکه 3940 امریکایي ډالر لګښت راشي چې دغه لګښت تیر کال پر هر یو تن 4130 ډالر وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اورزګان کې د دهرود ولسوالۍ د ازادي راډیو د راپور تر خبرېدو وروسته د هغې ناروغانو درملنه پیل کړې ده چې لسګونه کسان د سترګو دید مشکل درلوده او یا نابینا وو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له لوري روغتیایي دغه ډله د کلي ته لېږدول شوې ده چې یو شمېر کسانو ته یې عملیاتونه کړي دي. د یادې کورنۍ غړی خوشحال دی چې ازادي راډیو ته سره خبرې کړې او ورسره د درملنې په برخه کې اوس مرسته شوې ده، خو د دې کورنۍ غړي وایي تر اوسه پورې د 15 کسانو عملیاتونه شوي دي چې د څلورو پایلې منفي ختلې دي. روغتیا پالان بیا زیاتوي دا ناروغي ارسي ده. د ازادي راډیو د راپور کې د یادې کورنۍ له لوري د نورو نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو پام هم وراړولی دی. تفصیل په دې راپور کې
د سترګو په برخه کې د متخصصینو دا روغتیایي ډله د اورزګان د دیراوت ولسوالۍ د میاندو په کریا کې د هغې کورنۍ د غړو په درملنه بوخته ده چې نږدې 130 تنه یې د سترګو د دید مشکل لري او یا هم په سترګو نابینا دي. دا کورنۍ چې له څلورو لسیز راهیسې د دید په برخه کې کړاوونه ګالل اوس یې درملنه پیل سوې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دې روغتیایي ډلې له هغه وروسته د یادې بېوزله کورنۍ د غړو د درملنې په پار لیڅې راونغښتې چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې ازادي راډیو د دغې کورنۍ په اړه ویډیویي او غږیز راپورونه خپاره کړه. د ازادي راډیو دې راپور د یادې کورنۍ لوري ته د ګڼو نورو نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو پام هم ور واړولی. وویشت کلن عبدالولی جانیسار د همدې کورنۍ غړی دی چې مخکې د سترګو د دید مشکل لرلی او د کوم چا له مرستې پرته یې څه نسو کولی، خو اوس د چا مرستې ته اړتیا نه لري.
موږ نن ډېر د خوشحالۍ احساس کوو ځکه چې لومړنۍ راډیو هغه ازادي راډیو چې زموږ تر کوره پرې ځان راورسوي، زموږ د دغه یو سلو شلو کسو پچا دا د دې ژغ دی واسه د نړیوالو پرې د دې د داخلي مسولینو پرې ورسو. موږ د دې څخه ډېر منندوی یو او بل ورځ موږ د عملیات باندې کار روان دي، زموږ ته تابع باندې کار روان شوی دی. نو په دې کې شمېر موږ ته دابې کړي دي، انشاءالله دا هغه دې اوسه خوشي څرګندې چې لږ مسجد کولی شو.
عبدالحکیم د همدې کورنۍ یو بل غړی دی. د ده په ژوند کې هم د ازادي راډیو تر راپور وروسته تغییرات راغلي.
ازادي راډیو سره ډېر خوشحالي چې د ازمر زغ ترې ځای پرې رسېږي، یعنی د ازمر ناره ترې ځای پرې تر نړیوالو پورې او مثال تر داخل د افغانستان تر خلکو تر اسلامي امارات پرې رسېږي. وروره نو زه ډېر وروره د ژوند خوشحاله یم. ماته وروره انشاءالله اوس وزایدم یې څه ګټه کړې ده، نو خو تر اوسه پورې زموږ د پما حالات کې د پما حالات خو نباره تش نړیوال ته ګردو ته معلومېږي. نو انشاءالله اوس خو زه خپل د ژوند خوشحاله یم. ماته وروره څه ګټه کړې ده.
خو دغه روغتیایي ډله چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه دغه لرې پرتې ولسوالۍ ته تللې، هلته یې درې ورځې تېرې کړې او یوازې د 15 کسانو سترګې ور عملیات کړي دي. دغه روغتیا پالان چې یاد کلي ته ورغلي وایي د دې ټولو کسانو درملنه شونې ده او دوی پلان لري چې د پاتې نورو کسانو درملنه هم وکړي. د دغې کورنۍ غړي له موسساتو او نورو خیریه بنسټونو او دغه راز د طالبانو د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د دې د پاتې نورو کسانو درملنه هم په سمه توګه وکړي. د دغه کورنۍ غړي زیاتوي چې د دغه 15 نفرو په عملیاتو کې یوازې د یوه کس عملیات پایله مثبت ختلې او د پاتې نورو د بیرته منفي سوې ده.
او د نړیوالو سره د خیره مؤسسو سره دغه غواړم چې موږ ته دغه عملیاتو یو ترتیب برابر شي. که چیرې د عملیات هم ناکام سوله نو موږ د خیره موسسو سره د نړیوالو موسسو سره دغه غواړو چې موږ ته بېرته یو بله زمینه برابره کړي چې زموږ سره کومک وسي چې هغه نه جوړېږي یا نه سوه جوړ. نو موږ دغه خواهش ته هم لرو نو هغه خلک باره څه وکړي؟ نو هغه خو نو د خواري نه دي د غریبۍ نه دي. نو موږ دغه خواهش چې نه کوو چې هغو خلکو ته بیا یو زمینه برابره کړي چې یا په مایبینو کې ونیسي یا نور کومکونه ورسره وسي.
ازادي راډیو نه یوازې د دغې کورنۍ د لسګونو کسانو ژوند ور بدل کړی بلکې